द वॉशिंग्टन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका डिव रेडियो दे
دانوریدون کو السلام علیکم در وایس اف امریکا دی وراجو د نن د اتوار ورځ کال 2015 د نومبر 15 نیټه ده. دا وخت پاکستان کې د سهار شپږ افغانستان کې 15 نیمه او دلته واشنگتن ڈی سی کې د نومبر 14 نیټه د ماسخوتن 8 بجې شوې دي. د وایس اف امریکا دی وراجو سهرنی در ساته خبرونه کې درته زه زاید خټک هر کله وایم. اول تاسو پام را ګرځو د اوس وخت مهمو خبرونو سټکو ته. د پیرس د خونړو بریدونو وروسته د یورپ په یو شمیر ملکونو کې مشکوک تنان نیول شوی او فرانس صدر دړکه ورکړي د داعش پر ضد به سخت ګامونه پورته کوي. په ویانا کې د نړۍ د شلو ملکونو مشران د شام په سیاسي حل سلا شوي. د امریکا خارجه وزیر جان کیری وایي تر هغه ډلې داعش او النصره فرنټ به د جوړ جاړي برخه نه وي.
We are working within our group.
د امریکای خارجه وزیر جان کیری ویل چې موږ خپل ترمنځ په دې کار کوو چې د شام په سیاسي عمل کې د دې خبرې ضمانت ورکړو چې دغه عمل به پراخه او د شام د ټولنې هر یو اړخ یعنی اشتراکي پروسه به وي.
د امریکا دفاع اداره پینټاګون وایي په لیبیا کې یې په هوایي بریدونو کې د اسلامي ریاست یا داعش مهم کمانډر ابو نبیل وجلې. وجل شوی کمانډر د قبطي عیسویانو په وجنه کې ککړ وو. اوس باندې کوو د خبرونو تفصیل. د فرانس سرکاري استغاثه فرانکوس مولینز ویلي جمعې په ورځ شوي حملو کې ګمان دی د وسلوالو دریو ډلو برخه اخیستي چې په کې ډېر ځانمرګي بریدونو جیکټ اچولي وي. د ویلي یو ډلې ګاډي کې سفر کړی او د حملو یو شمېر ځایونو کې لیدل شوي. ښاغلي مولینز خالي په ورځ ویلي دغه حملو کې یو سل یو کم دیرش تنان وجل شوي او 325 زخمیان دي چې پکې 99 هغه تنان هم شامل دي چې حالت یې نازک دی. د ویلي دغه حملو کې استعمال شوی یو ګاډی د فرانسوي وګړي په نوم رجسټر دی او بلجیم په پوله ودرولی شوی. د فرانس سرخار کې شو تر هغه بریدونو د امریکا په ګډون نړیوالې ورورولۍ په سختۍ سره غندنه کړي او فرانسسي اولس او حکومت سره یې د یووالي څرګندونه کړي. د امریکا صدر باراک اوباما د بریدونو د معصوم وګړو د ویرولو هڅه ګرځولي او د دې ذمهوارانو پر ضد یې هر حد ته د تلو اراده څرګنده کړي. سپینه ماڼۍ کې صحافیانو سره خبرو کې دا بریدونه انسانیت خلاف حملې ګرځولي. د امریکا خارجه وزیر جان کیری هم دغه بریدونو غندنه کړي او ویلي دي چې ملک د فرانس حکومت سره هر رقم ممکنه مرستو ته چمتو دی. د ویلي چې فرانس کې امریکایي سفارتخانه خار کې د موجود امریکایي وګړو د سارنې لپاره ټولې وسیلې پکاروي. د ملګرو ملتونو سیکرټري جنرال بان کی مون پیرس کې شوی بریدونه کوز حرکت ګرځولې. دغه یو بیان په قول بان کی مون باور لري چې فرانسیسوي چارواکي به ذمواران د قانون منګولو ته راکش کولو لپاره د خپل توان مطابق ګامونه واخلي. د ملګرو ملتونو امنیتي شورا ویلي دي چې دغه حمله وحشیانه او بزدلانه کاروایی ده. خالی په ورځ ګرد یورپ کې حکومتونو بیړنې غونډې کړي چې خپل ملکونو کې د خطرې کچا او امنیتي ګامونو جاج واخلي. دغه ګامونه چې مې په ورځ پیرس کې خونړي بریدونو وروسته اغستل شوي چې پکې لږ تر لږه یو کم دیرش تنان وجل شوي او قریبا 350 نه زیات جوبل دي. د فرانس سره پولې لرونکي بلجیم، جرمني، هالند او سویټزرلینډ د ملک نه وتونکي او داخلیدونکي ټرافیک باندې بندیزونه او خپل اولسونو ته غږ کړی چې د پیرس سفر نه ډډه وکړي. برلین کې خبریالانو ته خبرو کې د جرمني داخله وزیر تھامس ډی مزیری ویلي دا امنیت اضافه ګامونه یې اغستلی چې د جرمن اولس حفاظت وکړي شي. د شام کوم سیاسي حل لټولو لپاره راټول شوی خارجه وزیرانو او نورو چارواکو جمعې پورس پیرس کې شوی خونړې حمله غندنه کړي. خالی پورس ویانا کې د غلړ کې د دویمې ورځ خبرو اترو کې د امریکا، روس، ایران او ملګرو ملتونو چارواکو ګډون کولو چې د شام سیاسي حل او شام کې موجود بلابلو ډلو ته د ترهګر ډلو درجه ورکولو باندې یو منسوبې باندې ټول فریقین راضي شوي. فرانسوي ژبه کې خپله وینا کې د امریکا خارجه وزیر جان کیری ویلي دې وخت د فرانس او نورې ګردې نړۍ سره ولاړ دي چې د نړۍ نه د ترهګرې نوغه وباسي. د دا خبرې د روسي خارجه وزیر سرګای لاروف او د ملګرو ملتونو شام لپاره خصوصي استازي سټیفان ډی مستورا ترڅنګ یو خبري کانفرنس ته وینا کړي. د امریکا دفاع وزارت وایي د امریکا یو هوایي حمله کې لیبیا کې د داعش مشر وجل شوی. یو بیانیه کې پینټاګون ویان پیټر کوک ویلي د حمله هدف ابو نبیل و چې عراق وګړی دی او د القاعده فعال غړی دی. ښاغلي کوک ویلي د ابو نبیل د وسام نجم ابزاید الزبیدی په نوم هم پیژندل کېدو او لیبیا کې د داعش تر کمانډر وو او ګمان دی دې کال اوله کې د داعش لخوا د قبطي عیسویانو وجنې کې ویاند ابو نبیل وو. د یوکرین وزیر اعظم اریسنی یاتسنوک یو ځل بیا غرب نه د دفاعي وسلې او مضبوط اقتصادي مرستو غوښتنه کړې او وایي دغه مرستې ضروري دي چې د روسي جارحیت نه د خپلو پولو دفاع وکړي شي.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
وایس اف امریکا ډیوا راځي د ګران اوردونکو تاسو په امرا ګرځو. د فرانس سرخار پیرس ته چرته چې جمعې په ورځ خونړی بریدونو کې چارواکي وایي چې کم از کم د مړو شمېره لږ تر لږه یو سل یو کم دیرش ته رسیدلی ده او 325 جوبل دي. دغه حملو په اکلا فرانسوي چارواکي وایي چې بلابیلو ځایونو کې وسله والو یو منظم طریقې سره دغه حملې کړي دي چې ځینې ځایونو کې ډزې کړي دي او یو پکې ځانمرګې برید هم شوی دی. چارواکي وایي چې دغه حملو کې قریبا دریو ډلو برخه اخیستی وه چې پکې اکثره ځانمرګي برید کوونکي وو. دغه بریدونو وروستو په ګرد یورپ کې امنیت ټینګړی شوی دی. په فرانس کې بیړنۍ حالت ته د فرانس صدر د ملک پولې تړلو هم امر کړی دی. دا وخت د فرانس چارواکي سره د یورپ او د امریکایي چارواکي هڅه کوي چې دغه وسلوالو په اکله زیات تر زیات معلومات راټول شي. په دویم ورځ فرانس کې څه صورتحال وو تفصیل ورو د وایس اف امریکا په دې راپور کې محفوظ جلیل نه.
د فرانس سرخار پیرس کې د جمعې په شپې شوې حملو په لټنې روان دي او چارواکو ویلي دي چې په شپه ګزینو ترسره شوې دا بریدونه د برید کوونکو دریو ټیمونو ډیر منظم انداز کې ترسره کړي وو. چارواکو تر مخه په دې حملو کې یو سل یو کم دیرش تنان وژل شوي دي او 325 یو بل تنانو کې د یو کم سلو حالت ډیر نازک دی. تر ټولو زیاتې وژنې په تھیټر کې شوې دي چېرته چې اتیا تنان وژل شوي. د دې حملو ذمواري ترهګر ډلې داعش قبول کړی او د فرانس صدر ویلي دي چې دا یو جنگي ګام وو او فرانس په ورته بې رحمه جواب ورکوي. د دې حملو پلټنه کوونکو ویلي دي چې پلټنې لا لومړۍ مرحله کې دي او دوی به دا معلوموي چې دا برید کوونکي چېرته نه راغلي وو او مالی مرستې ورسره چا کړې وې. پلټنه کوونکو ویلي دي چې برید کوونکو سره اټومیټک کلاشینکوفونه او خودکشه بیلټونه وو او په دې بریدونو کې یې د دوه تور رنگاړو استعمال هم کړی وو. د برید کوونکو پر ضد کاروایي کې او برید کوونکي هم وژل شوي او په دوی کې اوس پورې د یو تن پیژندلو شوی ده. دا برید کوونکي چې په تھیټر باندې حمله کې شامل وو دیش کلن وو او د پیرس مضافاتي سیمې سره یې تعلق وو. نو په خوا واړه واړه جرمونه ترسره کولو له وجې پولیس ته د باره کې معلومات وو خو دې چرته هم جیل ته نه وتلی. چارواکو زیاته کړې ده چې کال 2010 کې د دوباره کې خفیه ادارو خبر ورکړی وو چې دی انتها پسندې اړخ ته مایل شوی دی خو د کوم انتها پسند ډلې برخه جوړېدو په حق له معلومات نه وو. نړیوال مطبوعات وایي چې د لوبو میدان ته نږدې شوی ځانمرګي چاودنه کوونکي تن مړی ته نږدې یو شامی پاسپورټ هم ملاو شوی دی او یونانی چارواکو ویلي دي چې د پاسپورټ لرونکي تن 13 اکتوبر میاشت کې کډوالو سره یورپ ته رسیدلی وو. په فرانس کې شوې دي حملو وروستو د خالی سهر بلجیم کې د فرانس پولې ته نږدې درې تنه نیولې شوې دي او د بلجیم د وزیر اعظم وینا ده چې په دوی کې یو تن د جمعې په شپه پیرس کې موجود وو. د بلجیم قانون وزارت تر مخه پیرس کې تھیټر ته نږدې حملې په وخت موجود یو گاډي نمبر پلیټ د بلجیم وو او دا گرفتاری هم په دې تناظر کې شوې. د فرانس صدر په ملک کې درې ورځنی سوګ اعلان کړی او ویلي دي چې د دې بریدونو منصوبه د فرانس نه بهر جوړه شوې ده. د حملو وروستو د جمعې شپې فرانس کې ایمرجنسی نافذ کړی شوه او پولی اتړلې شوې. د برتانیې وزیر اعظم ډیوډ کیمرون د دې پیښې سخته غندنه کړې ده.
The events in Paris are the worst act of violence in France since the Second World War.
په پاریس کې تر سره شوې دا حملې د دویم نړیوال جنگ وروستو په فرانس کې د تشدد بدترین اقدام دی او په تیرې یوې لسیزې کې په یورپ کې د ترګري بدترین برید وو. زمونږ ځلونه د فرانس د خلکو سره دي او د هغه ټولو خلکو سره چې په دې پیښو کې خپل خپلوان بیللې دي.
اخوا په فرانس کې تر سره شوې دي حمله وروستو د خالی پورس ګرد یورپ کې حکومتونو هنګامي غونډې کړې دي چې امنیتي ګامونه ټینګ کړي او د راپیخو خطرو د کچې اندازو لګوي. د فرانس سره په پوله هوادونو بلجیم، جرمنی، نیدرلینډز او سویټزرلینډ ملک ته د نن راتلونکو او ملک نه بهرتونکو ټرافیک لپاره سخت بندیزونو اعلان کړي او خپل وګړي یې پیرس ته تلو نه منع کړي دي. په برلن کې خبریالانو سره خبرې کولو په وخت د جرمني د کورونو چارو وزیر تھامس ډی مزیر ویل چې جرمني د خپل اولس حفاظت لپاره سخت امنیتی ګامونه اخیستي دي. په عین حال کې د جرمني وفاقي پولیسو ویل دي چې د جرمني او فرانس ترمنځ پولې باندې، د جرمني په ایرپورټونو باندې، د فرانس نراتلونکو پروازونو او ځنی نړیوالو ټرینونو باندې امنیتی ترتیبات ټینګ کړي شوې دي. بل پلو په پیرس کې تر سره شوی حمله وروسته امریکایانو هم د ګرد نړۍ پرنګ د دې حمله غندنه کړې او د وجلی شو کورونه او ته د عقیدت پیرځونې وړاندې کړې او فرانسیسي ولس سره د یووالي سرګندونه کړې. د امریکا د کانګرس غړو صدارتي کاندیدانو د مسلمانانو ډلو او عامو وګړو د انتها پسندۍ او ترهګرۍ پر ضد خپل غږ اوچت کړي. د امریکا خارجه وزارت ویلي دي چې په فرانس کې ژوبل شوو کې امریکایان هم شامل دي، خو د دوی شمیره لا نه ده معلومه. د امریکې کالیفورنیا سټیټ یونیورسټي د خالی پورس تصدیق کړي چې د دوی یو طالب علم نوهیمی ګونزالیز هم په دې حملو کې وژل شوې ده، خو په دې حق له نور تفصیل نه دی وړاندې کړي. په واشنگټن کې د فرانس سفارتخانه بهر خلکو ګلونه او مومبتۍ خېری او په نیویارک کې هم د خالی پورس د فرانس حملو پر ضد جلسې وشوې. د نیویارک مشهور امپایر سټیټ بلډینګ چې د شپې په وخت یې رڼاګانې کتوله خلک راځي، د فرانس حملو وروسته د فرانس ولس سره د یووالي خودنه کولو لپاره په تیارې کې ډوبوه. په امریکا کې مسلمان تنظیمونو د دې بریدونو غندنه کړې. په دوی کې د مسلمانانو تر ټولو غټه د ولسی حقونو تنظیم کونسل آن امریکن اسلامک ریلیشنز هم شامل ده. په سماجی رابطو ویب پاڼو یا سوشل میډیا باندې ګډوډ ردعمل مخې ته راغلی. په فیسبوک او ټویټر باندې خلکو په پیرس حملو کې وژل شوو او ژوبلو سره د همدردۍ څرګندونه وکړه او ډیرو ترهګري اسلام پورې تړله.
وایس آف امریکا ډیو راجو ته ګرانو اوریدونکو، تاسو د ډیو راجو سهارنۍ در ساته خبرونو ته غوږ یې. د فرانس کې جمعې پورس شوي دغه خونړې بریدونو چې کوم موضوع دی، دا وخت د نړۍ د مطبوعاتو د نړۍ د حکومتونو د بحث محور دی. تر دې چې د شام د سیاسي حل لپاره راټول شوي د شلو ملکونو قریبا د شلو ملکونو چې کوم خارجه وزیران دي او نور چارواکي دي، هغوی هم خالی په ورځ ویانا کې د دغې بریدونو غندنه کړې ده. او د امریکا خارجه وزیر جان کیری وایي چې د فرانس تر څنګ ګرد نړۍ سره ولاړ دي چې د نړۍ نه د ترهګرې نوغې وباسي. دې تر څنګ دغه غونډه کې دغه مشران د شام لپاره یو سیاسي حل باندې هم سلا شوي دي. تفصیل ورو د وایس آف امریکا په دې راپور کې کلیم افضل نه.
د شام سیاسي حل او په شام کې دزبندۍ په حق لا په ویانه کې د نړۍ شلو هیوادونو غونډه پای ته رسیدلې. په خبرو اترو کې د ملګرو ملتونو 15 مستقل غړو په شمول سعودي عرب، ایران او د ترکیه چارواکو هم برخه واغسته. ټول فریقه په شام کې دوه کالو په مودې کې دننه د ټاکنو په عمل او په راتلونکو شپږو میاشتو کې دننه د یو موقتي حکومت په جوړولو رضا شوي دي. باوجود د امریکي او روس ترمنځ په شام کې د روسي ځواکونو په کردار او په عملیاتو باندې اختلافاتو د دواړو هیوادونو مشرانو په یو شمېر معاملو باندې صلاح خودلې. د امریکي خارجه وزیر جون کیری او د روس خارجه وزیر سرګی لاورو یو ګډ خبری کانفرنس هم کړي. د امریکي خارجه وزیر خبری کانفرنس ته په ډاګه کړه چې باید څوک ته هم په دې غلط یا دوکه نشي چې هم اسد لوجه ریاست اسلامي ترهګری ډلې ته دومره مکمل او شوی چې هغوی ظلم او تشدد کوي.
They sell oil. He buys oil. They are symbiotic, not real enemies in this.
د امریکای خارجه وزیر جان کیری ویل هغوی یعنی داعش تیل خرڅوي او صدر بشار اسد دوی نه په بیا اخلي. داعش اسد لپاره دښمنان نه دي او صدر بشار اسد تیرو سلورو کالو کې د موکو باوجود په داعش حمله نه ده کړې. د شام پر راکاسي مکه د داعش صدر دفتر یو اوږد وخت راسي دوام لري، خو صدر بشار اسد چره هم په دوی بمونه نه دي غورځولي. خو بل خوا صدر بشار اسد خپل بمونه د ماشومانو، زنانو او هسپتالونو پر ضد کارولي دي. د روس خارجه وزیر هم جان کیری ته په جواب کې وویل چې داعش څه دومره پخوانی ترهګر ډله نه ده چې پر ضد د عملیاتو ټول تور په صدر اسد راوستي شي. د روس خارجه وزیر سرګی لاورو وویل چې زه د امریکای خارجه وزیر سره په دې خبرې اتفاق نه لرم چې صدر اسد د هرې خبرې ذمہوار دی. د امریکای خارجه وزیر جان کیری د دزبندۍ په معاملې یو خبره صفا کړه چې د دزبندۍ په عمل کې بعد شام حکومت مخالفه ټولې هغه ډلې شاملې وي چې منځرو یې ډلې دي. په دغه معاملې کې به ریاست اسلامي یا داعش ترهګر ډله نه وي شامله، یعنی د ریاست اسلامي پر ضد به سخته مبارزه کیږي. په شام کې د حکومت مخالفه ډلو او ترهګرو ډلو ترمنځ د فرق کولو په معاملې باندې هم په ویانه کې د ټولو فریقو ترمنځ سختې خبرې وشوې چې ګنې څنګه به دا معلومیږي چې کومې ډلې ترهګرې دي او د کومو سره خبرې کېدای شي. د اردن حکومت ته دغه ذمہواري سپارل شوې چې دوی به یو فهرست جوړوي او ملګرو ملتونو ته به یې وړاندې کوي. د ویانه په دوه ورځني خبرو اترو کې د شام لپاره د ملګرو ملتونو خصوصي استاذ سټیفن ډیمستورا هم شامل وو. د امریکای خارجه وزیر جان کیری ویل چې موږ به پوره کوشش کوو چې د شام په سیاسي مستقبل کې د شام ټولې ډلې یعنی د ټولنې هر یو اړخ د خبرو اترو برخه جوړ شي. د امریکای خارجه وزیر جان کیری ویل چې موږ خپل ترمنځ په دې کار کوو چې د شام په سیاسي عمل کې د دې خبرې ضمانت ورکړو چې دغه عمل به پراخه او د شام د ټولنې هر یو اړخ یعنی اشتراکي پروسه به وي، او زه هیله لرم چې د ملګرو ملتونو خصوصي استازي به دغه ته پوره پام کوي چې ټولې ډلې دې په دغه عمل کې برخه واخلي. د ملګرو ملتونو شام لپاره خصوصي استازي دا خبره په واضح ټکو کې وکړه چې په دغه غونډه کې شامله ټول فریقه د شام په حکومت او په مخالفه ډلو باندې اثر لري. د ملګرو ملتونو شام لپاره خصوصي استازي سټیفن ډی میستورا ویل چې په دغه کمرې کې ناس ټولو هیوادونو کې زیاترو اثر د شام په حکومت او مخالفینو باندې موجود دی. نو کله چې موږ نه غوښتنه وشوا چې د شام حکومتي مخالفین خبرو اترو لپاره راوبلي، نو موږ هیله لرو چې دغه هیوادونه به موږ سره په دې معاملې باندې لاس امداد کوي. د شام څلورو کالو په خلن جنګۍ کې 2.5 لک زیات خلک وژل شوي او لکونو په شمیرې کې بې کوره شوي هم دي، د کومې له وجې د کډوالو یو بهیر اروپا ته هم هجرت کړی چې له وجې د اروپا هیوادونه دا وخت یو شمېر ستونزو سره مخ دي، چې پکې د فرانس د ترهګرۍ ناوړه پیښه هم رامنځته شوه. د امریکې دفاع ادارې ویلي دي چې په یو هوایي برید کې د ریاست اسلامي په لیبیا کې یو مشر وژلی. دغه ترهګر چې نوم یې ابو نبیل خودل شوی د عراق شهریت لرلو او په عراق کې د کاپټک سایانو په وجنو کې هم ککړ وو.
وایس آف امریکه ډیوه راجیو ته ګران اوردونکو، تاسو د ډیوه راجیو سهارنۍ در ساعت خبرونو ته غوږ یې. د ډیوه راجیو سهارنۍ در ساعت خبرونو کې مونږ دا وخت تاسو ته د فرانس چې کوم خونړې حملې شوې دي د هغې وروستو چې کوم نړیوال مطبوعات دي هغې کې څه قسمه راپورونه او څېړنې چاپ شوې دي، په کوم انداز په کوم زاویې دغه مطبوعاتو دغه پیښې ته کتلي کتنه وړاندې کوي د ډیوه راجیو زموږ همکار مختار خلیل.
د ایران نه سیوا ټوله مشرقی وسطا د عرب نړۍ په نوم یادیږي. نن ورځ په مشرقی وسطا یا په عرب نړۍ کې چې د ترهګرۍ او د سیاسي الغاو تلغاو کومه ناقلاري خوره ده، د دې سببونه ډیر دي. خو په دې کې د ټولو نه لوی سبب دا دی چې د سیمې د یو طاقتور ملک سعودي عرب او د ایران خپلو کې د بغض ماویه د مثال دشمنی مشرقی وسطا کې د ناقلاري اور نور زیات تازه ساتلی دی. نن د انټرنیټ په ویبپاڼه خریدونکو مشهور امریکني اخبار فارن پالیسی کې د نامتو لیکوال کیم گیهارت یو تفصیلی مضمون چاپ شوی دی، په کوم کې چې مشرقي وسطا کې خونړو حالاتو کې د سعودي عرب او د ایران د لاس لرلو تفصیلی ذکر شوی دی. د ریپورت په شروع کې لیکل شوی دی چې په سیمه کې د ایران او د سعودي عرب ترمنځ د اقتدار او د متبرۍ پر اساس کشای کې ټوله عرب نړۍ سوپړه کشوي ده، باوجود د دې چې سفارتکارانو د دې دواړو ملکونو ترمنځ د یوې روغې راوستو لپاره زړستړي کوششونه هم کړي دي. ریپورت زیاتوي چې په ظاهره خو د دې دواړو ملکونو ترمنځ نیغ په نیغه هیڅ جنگ نه دی روان، خو بیا هم کله چې په ویانا کې د شام په لانجه د خبرو اترو لپاره لوی طاقتونه او د سیمې ملکونه غونډېدل، نو په دغه خبرو کې د سعودي عرب او د ایران په یو میز د کینولو د پاره امریکای ډېر منډې وهلې، او د خبرو ته د سعودي عرب د سلاکولو د پاره انچي صدر اوباما سعودي باچا سلمان ته ټلیفون هم وکړ، خپل وزیر خارجه جان کیری هم ریاست ته اولیګلو. د دومره زیاتو الوزلو پس چرته سعودي عرب د ویانا خبرو کې د شاملې دو د پاره سلا شو. فارن پالیسی لیکي چې اسخ ایران او سعودي عرب د کلونو کلونو راسي په زړه زړه کې یو بل دشمنان را روان دي، خو د سیمه تازه واقعیت اوس د دواړو ملکونو تربګنی را برسېره کړی ده، او د دوی دا دشمنی د پخوانو ټولو وختونو په نسبت نور زیاته شوې ده چې له سبب سیمه کې د فرقیزو اختلافات اور لګیدلې ده. په شام، یمن، بحرین او لبنان کې ایران او سعودي عرب د خپلو بډی سو په زور یو بل سره مشت ګریوان دي. ایران د شام جنگ په سیمه کې د خپلې بقا جنگ بلی، ځکه چې شام کې د خپلو خپو په مضبوطورو به ایران په عراق او لبنان کې خپلو شیعاګانو ته په اسانه سره رسیدی شي، او د بحیره روم ټوله سیمه به هم د خپلو لاندې راشي. بلخوا سعودي عرب په شام کې خپلو جنگیالو ته بېدریغه وسلې رسول جاري ساتلي دي، چې دا شان په شام کې د ایران په کمزوري کولو ایران نه په یمن کې خپل لمن خلاصه کړي، چرته چې حوثي یاغیان د ایران په ملاتړ د سعودي عرب دپاره لویه مسله جوړه شوې ده. د ویانا د خبرو اترو علاوه هم د ایران او سعودي عرب ترمنځ د روغې راوستو د پاره شا په شا سفارتي کوششونه روان دي، خو دا کوششونه تر دې دمه پورې د سعودي عرب د ذیل له سببه بارداره شوي نه دي. فارن پالیسی لیکي چې واشنگټن کې د مشرقي استاد معاملو د ادارې یو چارواکي رانډا سلیم د دواړو ملکونو ترمنځ د پچی شا خبرو اترو منتظم دي، تیوای دواړه ملکونه د دې خبرو اهمیت تسلیمي خو په دواړو ملکونو کې د داسې ذهنیت خلک ډیر دي چې هغه د خپل ملکونو په حکومتونو کې د خپل سوچ نمائندګي نه کوي. بیا هم د سعودي عرب د خارجه وزیر د جوبیر او د ایران د خارجه وزیر د جواد ظریف ویانا خبرو کې شاملې دل د دې حقیقت سرګندونه کوي چې دواړه خارجه وزیرانو ته خپل نیکانو د خبرو په میز د کیناستو اجازه ورکړې ده. د دې دواړو خپلو کې د ناستینه د امیدونه پیدا شوه دي چې د دواړو ملکونو قیادت خپلو کې اختلافات راکمول او په مشرق وسطا کې د سیاست یو نوی دور شروع کول غواړي.
وایس اف امریکا دی براجو د ګران اوریدونکو پولیو پر ضد پاکستان حکومت لخوا هلې ځلې روانې دي چې هدف یې پاکستان نه د پولیو خاتمه ده. دا وخت په نړۍ کې دوه ملکونه پاتې شوي دي، اول درې وو، نایجیریا، پاکستان او افغانستان. خو دې کال د ملګرو ملتونو د صحت ادارې نایجیریا د پولیو نه پاکه ګرځولې ده. اوس پاکستان او افغانستان کې دغه وایرس موجود دی. خو پاکستان کې د وایرس موجودګۍ په اکلا چې کوم بلابل وجوهات بیانېدل، پای کې یو وجه دا هم وه چې اکثر مذهبي مشران د پولیو د ساسکو پر ضد کمپاین چلوي او خلک دغه ساسکو نه منې کوي. خو د ډیوراجو زمونږ خبریال شاهین افریدی په پېښور او خواوشا سیمو کې یو شمېر علماو سره، مذهبي مشرانو سره خبرې اترې کړې دي. دوی دغه تور رد کړی دی، ګنې عالمان یا چې کوم مذهبي مشران دي هغوی د پولیو پر ضد کمپاین کوي. راځئ چې ورته غوږ شو.
په پښتنه سیمه کې عموما د پولیو کترو په اړه باندې بیلابیلې پروپیګنډې خورې دي چې پکې ځنې د مذهب سره هم تړل شوي. خو پښتونخوا کې اکثر علما د دغه پروپیګنډو نفي کوي او مولانا اختر شیرانی وایي چې د پولیو کترو کې هیڅ غیر مذهبي عنصر نه دی شامل او د خپلو بچو ته هم په تواتر سره په کترې ورکوي.
زه خو خپل بچو مسو ته ورکوم پولیو کترې باقاعده، او خلکو ته هم دغه وایو چې دغه کده یو مرض علاج وي او سړی ټول عمر یو ماشوم تباکاری د زندگی نو تر مخ کې د احتیاطي علاج خو د خو سنت هم دی او علما هم د غراته وایي، نو د خو ډیر څه شي دی. زه خو یم سي دغه لوی مجرم دی دا سړی چې د غفلت لواجه د دې بچي یو خو وسنه رساجي او یو تاله کوته یو علاج درې سي او بیا هم نه کوي، نو د خو غفلت ته مجرم دی اصل انتهایی مجرم دی.
پښتنه سیمه چې لیک لوس کچ پکې کمه ده او غیر تصدیق شده خبرې پکې په تیزی سره خوريږي، او حافظ حسین احمد وایي چې عام ولس کې پوهه زیاتولو لپاره د پولیو په اړه زیات او آسان معلومات خوره کی.
دغه چې کم جهالت دی یا لا علمی دی د دې وجې څخه د دوی لپاره د دوی مخالف کې افواهونه په خلکو کې په عوام کې راغلي دي. چا وایي چې دغه څخه نامرد کیږي، چا وایي چې دا چې استعمال روبیا کوشنیان کم کیږي، چا وایي چې دا انساني جسم دا پاره او بدن دا پاره دا نقصان دے دے. نو ضروری دا دے چې موږ دا عربا روپے پدې باندې خرچ کړو، نو ضروری دا دے چې موږ ماهرین دا چې کم کثرې دے د دې فارمولا دا دغه واضح طور باندې په عوام کې مشتهر کړي. پدې باندې علما تم دا شی وای چې دا پدې کې دا شی دی حرام شی نشته، نور داسې شیان نه دی، بلکې دا دا د دوی اجزا دی اور دا د انساني جسم د پاره د کوشنیانو د پاره نقصان دی نه دی. نو هغه فائده دا دی چې یو سړی یو مستند شی خلق د مخ کې وړاندې کی.
په خیبر پختونخوا او قبایلی سیمو کې په زرګونو کورنۍ داسې دي چې خپلو بچو ته پولیو کترې نه ورکوي، او بیا اکثره هم د دغه کورنو ماشومان د ټول عمر لپاره مزوري ښکار شي. خو ماهرین وایي چې اوس انکاري والدینو دغه شمیره په کمیدو ده چې پکې زیات کردار د مذهبي علماو لخوا مخې ته راغلي د پولیو کترو په حق کې فتوی دي. شاهین شاه، وایس اف امریکا، ډیوا، پېښور.
اے خدایا عقل را، اے خدایا پوها را، کتگی خلقی
چپ پوجره کی دا پیاله کڑنگ نی دا چینک ٹنگ نی نو آغا بم لاس اجره نی
دا خوزنو مهم دا خو عبدالقدوس استاد موی سان پوی که ورشا ورشا آلات که بوکی که
پختور جمع واره دا جون نار
د هر اتوار یا یک شنبه په شپه د پاکستان په وخت د شپې پاو کام 9 بجې
او بیا د نهه یا سی شنبه په سهار پاو کام 10 بجې
وړاندې کوونکی
محمد مونی
لیکونکی
نور البشر نوی
اوس وړاندې کوي داریا چې د امریکا د حکومت نظر سرګندوي
د بشری حقوقو د مقصد د ودی د پاره نوی ټکنالوژي یو اهمه وسیله ده. اگر که امیرانه حکومتونه به په آنلاین معلوماتو قدغن لګول غواړي، خو د بشری حقوقو مرستیالان، صحافیان او عام استوګنی نه یوازې د بډو خورو، د بډو رشوتونو او د نورو ناولو کارونو او د بشری حقوقو خلاف ورزي بهر دنیا ته د ښکارا کولو د پاره آنلاین ټکنالوژي په کارولې شي، ولې خپل همخیالو خلکو سره په رابطې هم ساتلی شي. تیر کال یو سلویختو ملکونو داسې قوانین یا خو منظور کړي دي یا مسودې تیاری کړي دي چې د هغو لاندې به آنلاین تقلیل کوونکو ته یا خو سزاګانې ورکولی شي یا به په دې اسانۍ د دوی په سرګرمو بندیز لګولی شي. ډیر حکومتونه ورځ په زیاتي ویب پاڼو ته د خلکو رسایي بندی، ځکه چې دوی دا ټکنالوژي ځان له ضرري ګڼي او دا شان آنلاین تقریرونه یو جرم ګرځولی دی. د مثال په توګه تاجکستان کې حکومت وخت په وخت سوشل میډیا ته د رسیدو په لار کې خندان اچي، په دې کې فیسبوک او یوټیوب هم شامل دي. د ترکی حکومت هم د مقامی انتخابونو په موقع د مختصر وخت لپاره یوټیوب او ټویټر بند کړي وو. په چین کې د حکومت لخوا ویب سایټونه دیمار بند ساتلې شوې دي، ځکه چې په دې د تایوان یا د دلای لاما غوندې متنازع معاملو باندې بحث مباحثې روانې وي. چین خو یوازې په انټرنیټ ټکنالوژۍ نه بلکې په نیویارک ټایمز هم بندیز لګولې دی. د چین حکومت په دسمبر کې د لوی شمیر کسانو جی میل بند کړی دی، کم چې د دنیا د ټولو نه لوی ایمیل سرویس دی. نورو ډیرو حکومتونو د بشری حقونو د هغو مرستیالانو د رئیسارولو دپاره نوي قوانین منظور کړي دي چې د خپلو زړونو بړاس د انټرنیټ په ویبپاڼو اوباسي. په دې لړ کې نیولی شوو ډیرو کسانو ته د اوږدو قیدونو او جرمانو سزاګانې ورکړې شوې دي. دې نه علاوه د والو ټکولو او د ملک دننه یا د ملک نه بهر د ملک بدرکولو سزاګانې هم ورته ورکړې شوې دي. په ویتنام کې حکومتي واکداران په هغو کسانو ویرې ترهې تیری یې خلاف انتقامي کار روایه کوي او گرفتاری یې چې په بلاګونو د حکومت خلاف د خپلو خیالاتو سرګندونه کوي. خو د آمرانه حکومتونو لخوا د رای خیال په سرګندولو، د بندیز لګولو او آنلاین معلوماتو ته د دوی د رسایۍ په لار کې د خنډانو د راپورته کولو باوجود د بشری حقونو مرستیالان د سیټلایټ ایمیجری، ویډیو او کراود سورسینګ ټکنالوژي په شان د معلوماتو راغونډولو او بهر دنیا ته د ښکارا کولو لپاره نوي نوي ټکنالوژي استعمالوي. نن ورځ په ګرد نړۍ کې مختلفو ملکونو کې د مظاهرو، تباهو او د شر فساد د صحیح خبرونو او معلوماتو خورولو لپاره خلک ټکنالوژي استعمالوي. ټکنالوژي په ایمانداری سره د کار روزګار په کېدو کې او د بډو رشوتونو په نوغي وستو کې لوی لاس کولی شي. په دې سبب د آمرانه حکومتونو د خلکو پر رای خیال په سرګندولو د قدغن لګولو باوجود په هر ملک کې خلک نور زیاته آنلاین ټکنالوژي استعمالوي.
دا اداریا د امریکای د حکومت نظر سرګندوي. که تاسو کوم نظر لرئ نو په دغه پته یې ولیږئ: ایډیټوریل وی او ای واشنگټن ډی سی 20231 یو ایس ای. تاسو په دې اداریا او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او ای د اداریو په ویب پاڼه هم ورکولی شئ. د ویب پاڼې پته ده www.voanews.com/editorials.